قدرمن اوریدون کو یو وار بیا هر کله درته وایو دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې د مهال په کابل کې د سهار نهه نیمې او پیښور کې د غرمې وړاندې لس بجې دي. په روانه خپرونه کې بیا هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونه درته لرو. اونیز پروګرام مشالونه هم اورېدی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې بوریوال کاکړې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهمه خبرونو سره ټکه. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سوو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په جګړه کې د ماشومانو استعمال د منلو وړ نه دی. او د ترکیې په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سوو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال راډیو ته په لیږل سوي پاوکم 1 ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست شودل سوي دي. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی شودل سوي له ناستو ملکانو پوښتنې ګرویژنې کوي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روان وو چې تښتول سوي وو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د تللو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي. په مومند ایجنسۍ کې بیګا په دو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک وغړي وجل سوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې سوې چې نامعلوم وسلوالو هلته پر شمسي ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډز وجل دي. په دویمه پیښه کې هم نامعلوم وسلوالو بیګا نه وخت د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوسته برید کړی او د یاد ځواک 15 غړي وجل دي. د مومند ایجنسۍ حکومتي چارواکو د دې دواړو پیښو پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې مواری نه ده منلی. د پاکستان قومي احتساب ادارې یعنی به ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یادې ادارې ویلي چې ځینې مسلې ورته په میراث کې پاتې سوي دي او د کوم لپاره چې دوی ګامونه پورته کوي. بیان وایي چې یاده اداره د وزیر اعظم نواز شریف د وړاندیزونو په رڼا کې وایي چې د احتساب عمل به ښه کولو هڅه کوي. د بیان په وینا د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یو آزاد او خودمختاره اداره ده. وړ ده چې د سې شنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف پر قومي احتساب اداره نیوکې کړې وي او ویلي وو چې یاده اداره باید په کورونو او دفترونو کې خلک ونه ځوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال راډیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. دی وای دا دولت مخالفین د جنگی موادو په وړلو کې د جنگی موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګ بریدونو کې اوان تر دي چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصد لپاره له ماشومانو استفاده کوي. تر دې یو ورځ وړاندې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلو چې وسلوالو طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو په کارولو کې له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلی دي. د نوې په نامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تګ ته اندېښنه لري. دی وایي تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګومان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل سوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته یې د پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکیې په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژلي او یو شپته ټپې کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال سوي ده. د ترکیې حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 بچا کړی وي. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو، داعش او یو بل کیڼ اړخي سخت دریځي ډلې بریدونه کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د انکرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمې برید سوی وو چې 102 کسان پکې وژل سوي وو. هغه له کلونو راهیسې په ترکیه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی وو چې تورې پر داعش ډله پورې شوی وو. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دراوسته. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تړون ته رسیدلي وو، کوم چې لننه پیل کیږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمه ییز ویاند کرنل سټیو وارن ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کومو چې د ده په وینا د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه کوي کړی دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دی وایي د روس او شام د هوایي بریدونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وایي د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نښه کوي. د ایران بینکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې به له یو هیواده بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیر میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. د ایران په انقلابي ساتونکو پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي، او امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ د مشال رادیو نه اوري بوريوال کاکړ درته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې به وره د شمالي وزیرستان د دوو تختول شو ملکانو ویډیو خبره شوه. همدارنګه به په یو بل راپور کې اوري چې په کوزه مومند جنسي کې د خاصدار ځواک و سرتیری بیګا وژل شوی دی. د فاټا سیاسي اتحاد په خبر کې د افسیار خلاف مظاهره وکړه. په پاکستان کې د اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کیږي.
مردم شمارے کی پاپولیشن ٹول فگر تھا پتہ ہو گی تو جگہ میں فیوچر کی پلاننگ ہے جیسے سمرا ہاسپٹل بکار دی سمرا اسکول نور بکار دی ہر سب پلاننگ ہوں پڑے مردم شمارے بند بیس کی
په یو مهم نړیوال راپور کې اوري چې بیګا د ترکی سرخه رنقره کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ په اړه هم د تا یو راپور لرو.
Again, Peshawar Zalmay with a very impressive bowling attack.
Rasarao say aw dadi tarsang mashaluna program ham awredesh. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی د هغو دوو ملکانو ویډیو خپره کړه چې 15 ورځې وړاندې خوست په لاره د کرم ایجنسۍ له ببرک تاڼې نه تښتول شوي. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاګی د ژمي په مناسب لباس کې ښودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشي کولو لپاره څه ډول شرایط نه دي وړاندې کړي، خو وایي د یوې جرګې له لارې به د دغو مشرانو د برخلیک پرېکړه کوي. سیلاب مسعود له ډېره اسماعیل خانه.
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈالے جو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دو اغو دو ملکانو جنان او مزاگای لیا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم د دغی ڈالے زن کسانو پینزو رز مخشی دے کورم ببرک تانی دی سیمنا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی دی پشتونخواس تر پندغولی پیشاورنا دی افغانستان خو سیم تا بیرتا روان دا ویڈیو پشپیش منٹا پنزت سالویش سیکنٹونو بند مشتمل دا دوارا ملکون پا ویڈیو کشے پا یوے کوٹیک شے ناس توشولی شوی جوات کڑی شوی دی پا گرم تک روک شے نغشتی پا سرونائی چترالائی ٹھوپائی پا گونڈوپ شوی گرم کمبالا غوڑے دلے دا دے طالبانو یو ملگرائی چے پا ویڈیو کشے وشولائی جوات کڑائی شوائی نا دائی دے دوینا پشتانے گاوی جانے کیوی دے جنان پا نوم پا جندلائی ملک دے طالب دے یوے پشتانے پا دا رنگ جواب ورکھاوی
نن جګړې په اترو باندې دغه مینا چې کومه د رښتینې وغوښتل چې د حکومت لري دا باور دی د خلکو باندې تاثیر په دا خبره باندې د غدر کوي د رښتینې چې می ګلون خون په لیار درېمي
یاد دی وی چې دا ملکون د افغانستان خو سیمه ته په کډو ورغلی د قطبی وزیرستان قبایلیانو د بیرته راتګ د پاره د ګرینډ جرګې په واسطه د ځنې حکومتي چارواکو سره ږغېدلی و خو خوست ته د واپس تګ په وخت د طالبانو په منګولو کښې ښکیل شول. دا د هم یادوي چې په دغه بره کښې د طالبانو یو بل کمانډر قاري سیف الله مسعود تیر ماسخوتن مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې وښولی دي چې د بندیانو ملکانو په بره کښې دوی په خوست کښې د میشتو وزیرو مسعودو او داوړو قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو جرګه راغوښتې ده چې په کومه کښې به د دغو ملکانو د خوشي کولو یا بندي ساتلو پرېکړه کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په مومند جلسه کې بیګا د شپې په دو جلا جلا پیښو کې د خاصادار ځواک وغړي وژل شوي دي. اولنۍ پیښه په دروازګۍ یکه غونډ سیمه کې مخې ته راغلې ده. دویمه پیښه د شپې ناوخته شوې چې هم نامعلومو وسلوالو په لاتری نومې سیمه کې د خاصادار فورس په څوکۍ برید کړی دی. د دواړو موضوعاتو تفصیل موږ ته په تېره خپرونه کې زموږ خبریال شانواز ترکزي داسې راکړو.
دا بیګا د شپې اولنۍ پیښه د کوزو مومند ایجنسۍ یکه غونډ سیمه دروازګۍ یو کلی دی. په هغه ځای کښې دغه شمسي یو ویل دی، نو په هغې باندې خاصدارو ډیوټي وي. هغې کښې دوه خاصدارانو سوال راغلي وو چې هغه دواړه خاصدار یې وژلي. او دویمه پیښه بیا هم د شپې ناوخته لاټري چک پوسټ ورته وایي، هغه د خاصدار یو وړوکه شانته ځای دی چې په هغې کښې وینو وسلوالو په هغه ځای کښې هم په دغه کیمپ کښې په دغه چک پوسټ باندې موجود پنځه خاصدار په ګولو باندې ویشتلي دي چې دغه شمېره د دواړو پیښو جوړېږي. د دې نه علاوه بیا د شوقدر تاسیس سیمه چې کوم ده، نو په هغه ځای کښې یو د سارو یا ویټرنري هسپتال چې کوم دی روغتون دی د سارو هم په بردي موادو باندې چاودل شوی دی چې هغه په شنو غونډو کښې دی. خو د دغه خاصدارو د وژنې د پیښو چې کوم پرېږدي، نو هغه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې چې کوم ده هغې په خپل سر هم منلې ده.
د دغو بریدونو نه پس د پاکستان پوځ یا خاصدار ځواک په سیمه کښې د عملیاتو څه خبر شته؟
لا خو هغې سهار چې کوم هغې خپل دغه چې کوم ځای کښې پېښې شوي دي، نو هغه ځای ته د خاصدار ځواکونه د هغې تر څنګ د لوی ځواکونه ډېر شمېر کښې ورغلي وو. هغه لا کښې خو هغې نورې صفا ګرځولې دي، جنیر په دغه ځای کښې کوم بارودي مواد هم نه شته یا نور پکښې کوم داسې څه شته نه دی. او د هغې نه علاوه چې کوم دي، نو هغې اوس ما چې کومې خبرې ورته راوسلې، نو هغې هم لا کوم داسې هغه تلاشي اپرېشن خو لا نه دی پیل کړی. او داسې هغې هم ونه ویل چې جنیر تلاشي اپرېشن مو په سیمه کښې هغې پیلوي یا به یې نه پیلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي دغه اداره په خپلو پرېکړو کې خپلواک او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوند یا ادارې په اشارو نه چلیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي وو چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. نور حال د رابعه اکرم خان په راپور کې.
د پاکستان قومي احتساب بیورو د وزیر اعظم له اړخه ورکړې شوې بیان په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د رایې احترام کوي، خو ځینې مسلې ورته په ورثه کې ترلاسه شوي دي د څه لرې کولو لپاره اقدامات اوچتوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې نیب د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه ازاده او خودمختاره اداره ده. یاد دې وي چې د نهې په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیګ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم شریف په قومي احتساب ادارې تنقید کړی وو او ویلي وو چې نیب په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواری سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. بل خوا د پاکستان پیپلز ګوند او د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه، نو د حکمران ګوند له اړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. خورشید شاه په وینا چې د یو وزیر خبرو نه واضحه شوه چې قومي احتساب اداره به پنجاب کې د کار کولو نه ودرول کېږي. له دې وړاندې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د چا خوشحالولو یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبه کې د کاروایۍ اجازت نه ورکړی کېږي. رانا ثناءالله مطبوعاتو ته دا هم وویل چې د مسلم لیگ نون په اوسني دور کې یو کرپشن کیس هم مخې ته نه دی راغلی او ټولې منصوبې په شفافه طریقه مخ په وړاندې روانې دي.
امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د مرستې په موخه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکې ورکوي، خو په دې نیوه کې هم کیږي. په خپل د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان بې باور دي، وایي ښایي پاکستان دغه الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. د موضوع تفصیل د ملیحه امیرزاده نه.
د امریکا حکومت پاکستان ته د شپږ سوه نهه نوي ملیون ډالرو په لګښت اتو F-14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي دیرشو ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نوره زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه، په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي.
دا سینه ده چې د دوړو هوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خواله راغله دي چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو. د دوړو ملکونو ترمنځ که سهم باور زیات شوی دی، خدای نشي ویل کې دي چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دوړو هوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت واړي، په تیر د افغانستان په سلسله کې او هسي هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هواد دی او واړي چې تعلقات ورسره خوي. د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دي خنخوي چې دا ډول ورته ګټي رسیږي.
تعلقات کو بهتر سے بهتر کیا جائے تاکہ اس سے فائدہ رہے.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وی اړین مطابق وی. پاکستان چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، د لړکی پاکستان چې د هغه مختلف قسم امداد ضرورت دی. یو ښکاری دا چې دا وخت کې امریکای دا خیال دی چې پاکستان کوم اټلی وخت کې دی نو هغه داسې د اصولو کې دی چې دهشتګرد ته نه شي رسېدی او پاکستان ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. یو ښکاری دا چې د لړکی دا هغه چې د بیا اجازه ورکړې دی، خو امریکا خپل هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه د بیا کې نه صرف پاکستان باندې اصلي خرڅوي بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې اصلي خرڅوي. دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه وي، خدا سوداګران دي دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1999 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د F-14 جنگي جازونو سودا شوی و، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنکړې.
ملیحا میرزاده وا د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د وی مظاهره په ترڅ کې له حکومت ته د FCR قانون د ختمولو او د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویلي FCR نه مانی.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د FCR پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته وکړه. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د FCR ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقوقو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 شپږ څلوېښت دلاله شي فاټا چې وځ د وفاق زیر تنظیم د دادی د خیبر پښتونخوا زیر تنظیم شي او بل یو ډیره شرمناک د فچ په دایین کې شامل ده 2020 چې د پاکستان پارلمان په قبایلی امور کې د قبایلی مسایلو لپاره په قانون سازي کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز محمد وای چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړ کړی شوی کمیټي دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیټي جوړ کړل چې داغه مشر سرتاج عزیز دی. زه هم چې د فاټا په اړه کې هغه ته هیڅ علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دوه ممبران نور دي چې تاسو د ایجنسو وزټ او کې چې خلک سوی. نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تلل نو کمیټي راغله او په ایجنسو باندې ګرځیدل. په سلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کې نه.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناشته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زدهکوونکو وه. د خیبر ایجنسی باړې تحصیل یو زدهکوونکي ګلولی مشال رډیو ته وویل چې له FCR تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي.
ټرایبل ایریا کې د جنگونو شروع دي پرچې را روان و هغه مونږ پرچې نه بریک دي حالانکه مور نمبر راغلی ډیټ شیټ راغلی په ورځم پیپر وی والته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې دا تکاله کرفیو غو نه وي چې مونږ تعلیمونه به کې تباوا بشو دې سی آر دلسه سړل کې خپچا باندې دومره کرفیو نه لګیدل
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکولو بل جمع کړي وو خو دغه بل قومي اسمبلی ته لوړاندې کولو ځندول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاجیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومت په د روان کال د اپریل او یا هم مئی میاشت کې سرشمیرنه کوي په روستي ځل په پاکستان کې په 1990 کال کې د خلکو د کورونو او د خلکو شمیرنه شوی و زمون خبريال احمد الله د دې موضوع تفصيل له اسلام آباد خپل ريپورت کې راکوي
د پاکستان د شماریاتو اداري او چارواکي مشال ريډيو ته ویل د اپريل میاش په اخيره او یا د مئي میاش په لومبي اونۍ کې د فوز په نگراني کې په ملک کې سرشميرنه شروع کیږي کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسي د نوموړي وینا وا چې سرشميرني او کورشميرني لپاره ټول ملک په 1,65,000 بلاکونو تقسیم کړي شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوزي اهلکار پکار دی خو په کوم ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده نو امکان دی چې هغلته د فوزي اهلکارانو تعداد زیات کړي شي او د سرشمیرنی او کورشمیرنی په دې ټول عمل با 44 ارب روپۍ لاغخت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي په ملک کې د سرشمیرنی او کورشمیرنی د اهمیت په حق لاک په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څنګه یو استاد ډاکټر علمگیر وایي چې حکومت لا هر لس کال وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فګر تاسو پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ پدې مردم شماره باندې بیسټ دا ټول نقصانات دي مردم شماره باندې کول چې صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1990 یعنی 13 کال وړاندې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 14 کروڑ 50 لکنه زیاته خودل شوی و مشال ریډیو چکلا د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي نو نو وړې وایي
دیو سیاسی هغه مجبوریانه او د لاین اورډر سچويشن هغه د دیو لپاره هارډل خو هغه دومره هارډل چې هغه صرف یو باندې په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي نو د دیو سیاسی الایز دا نه غواړي چې رښتیا فګر دی راخکار شي ځکه چې هغه راخکار کیږي نو دیو هغه الایز سی دا هو کانسټیټیوسی ته نقصان رسي بیا کم یو چې حکومتي هغه هم په بازي ټیم کې بده کې انټرستډ کی نه نه فګر جنرال کراشي نو د وسایل هغه تقسیم په نوې طریقې کول غواړي کم خلک چې زره پرزنت کوم چرته هغه کانسټیټیوسی ته نقصان ونه شي
یاد دی وی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادی تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبان لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخسته په ولیکنه کې راغلي لاغي ورسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوه د طالبانو لیکو ته د ماشومانو د ورتلو پیښې زیاتې شوې دي د لیکنه تفصيل هارون باچاوروي
د هیومن رائټس واچ لیکنه وايي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هواد یو د پام وړ شمیر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړی دي د یادې ادارې د ویروستۍ څېړنې تر مخه دغه ماشومانو ته چې عمرونه د 1400 کلونو تر منځ دي طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګه ایښودل کیږي روزنې ورکړې دي په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کارکونکو یوې څېړنکارې پټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی نوموړي زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او خپل کورنۍ سره ووسیږي نه دا چې د طالبانو د یغیتوب په اور کې وسوځول شي د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپل لیکو ته جلبوي هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 14 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 14 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړې دي لیکن وایي له 15 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنگونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکن کاږي په تیرو وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل. خو لیکن د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون دغه ولایت لږ تر لږه 3 ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنگي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کېږي. د دغه روزل شوو ماشومانو خپل خپلوانو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکن د څېړنکارې پټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره روزلي خوشي کی، حتی هغه هم چې په خپل خوخه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
بیا هم د طالبانو په اړه راپور د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو ټولنې د مظاهرې په کولو سره د وسلوالو طالبانو په مجموع کې ترهګرو ډلو عمل وغندل. دوی ویل په افغانستان کې د زرګونو ملکي خلکو د وژلو عاملین طالبان او نورې ترهګري ډلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یوه راپور کې د 2% ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر حکومت اچولې ده. مظاهره کوونکو دا هم ویل چې حاضر دي چې د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو او نورو جګړه مارو پر ضد وجنګیږي. په دې موضوع خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی د غشان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمیر یې لسګونو ته رسیده د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یادو ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزی لخوا یو پریکړلیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوي او ریښې یې له منځه ولاړې شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې د چتیرونی د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنگونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سبان دی یو لزرو ملکی خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 25% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغه ټولو ملکی کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزی شوي او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت وایاند دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل:
وسلوال پوز د تقوی لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه او ورځ بوختي او کوښښ کوي چې وسلوال پوز نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغه لپاره نوي تشکیلونه جوړيږي. په وسلوال پوز باندې په ډیر تدبیر او شدت باندې کار روان دي ترڅو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهره د ملګرو ملتو د سازمان د راپور لخبریدو وروسته غنو مدني ټولنو زینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکی افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازي وایي چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې ترڅنګ په جنگونو کې لخکېلو خو غواړي چې د نخطو پر مهال د ملکی خلکو ژغورلو ته ډیر پام وکړي.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو د سحر نه لسنیمه بجې شوې بوریوال کاکړ درته د خبرنو لنډیز باندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دوه ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود اډلې لخوا مشال رادیو ته په لجلسوي په کوم 2 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناست رودل سوي دي. د یادونه وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې تشتول سوي وو. په مومند ایجنسی کې بیګا په دو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل سوي دي. لومړی پیښه په دروازګۍ یک غونډ کې سوي ده او دویمه پیښه هم نامعلوم وسلوالو بیګا نه وخت د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوسټه په برید کې کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې ذمہواري منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسیون بیان د رفیع الله بیدار بیګا مشال رادیو ته ویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمککیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د ویل د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګ بریدونو کې او ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده کوي. د ترکیه په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژلي او یو شپته ټپ کړی دی. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼي ګڼي پر مهال سوي ده. د ترکیه حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښ وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. چا تر اوسه دا د دې ذمہواري نه ده منلې. او د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربان پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دراوسته. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په مخه د اوربان د تړون ته رسیدلی حکم چې لننه پیل کیږي.
اوریدونکو اوس درته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهه پورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کومه خبره کړې دي نو د دینه دا اشاره ملاويږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان جوړیدو وروسته د کرپشن خاتمه لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونه سره قانونونه جوړ کړي شو او د هر حکومت د داوو باوجود ولس دا غني چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیري دو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپان علي کې چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلې شوی دي چې د یو تند احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپان علي کې چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدی شي خو دا بدلون د قانون د زیات ګټ ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې د بدلون راولي ګنې نو پر ضد یې سخته قانوني کاروایی کېدای شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د بلدیاتي نمائندگانو په احتجاجونو لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندگان اکثره په احتجاج وي کمه چې د صوبایي حکومت لپاره یو مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیار بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې خو نه همیاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندگانو سره سوای د احتجاج نه بل لاره نه پاتې کیږي او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وي نو هغه دې پوره کړي او بلدیاتي نمائندگانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ ایف پی خبري اجنس لیکي په پنجاب صوبه کې په یو پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغو وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې برید وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کاروانګرو ته د پیمو تخمونه ورکړي او دې ته انتظار باسي چې د پیمو بیې لوړې شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز نه.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتلې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي دا پیښه په شیخوپور ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستانی طالبانو او لشکري جنگوي سره دی. خبر ایجنس لیکي چې پاکستانی طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړي. بلخوا لشکري جنگوي وسلواله ډله هم په ډیر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دي. خو د خبر ایجنس په خبره د تیر چهارشنبه په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقوقو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنسی کې چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکري جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تختیدو کوشش کاو چې وژل شو. خبر ایجنسی ته چې له وسله وال وی وسلې او بارودی مواد هم ترلاسه کړي او په دې بيخه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخو نیویارک ټایمز رسپانه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشې توکو قاچاق کوي او دا ګران کار دی چې دغه وسله وال ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي لړی مودې رئیسی طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشې توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانه د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسله والو اپیمو کاروبار نه ډیر زیات نوري مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانه په خبره د مهم قومندانانو لکه مولا رشید د نشې توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزی قبیلې دي او په قاچاقبرۍ کې د اندازې زیات دولت ګټلې دي. د نشې توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامی کاروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او د دې انتظار باسي چې د اپیمو بای لوړ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د ترکی په مرکز انکاره کې بیګا موټر بمې 14 کې 28 تنه وژل شواله او تر شپې ته ډیر ټپیان شول. د پیښې تفصیل د احمد شپر په دې ریپورت کې.
د ترکی په مرکز انکاره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم 14 وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې 14 شخ لوړ وو او د شار په لری لری سیمو کې خلکو واورید. پوځوي چې 14 تیر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې 4 لارې کې ترافیکي اشاره ته ولاړ وو. د 14 لعمله شاوخوا یو شمیر موټر هم وسوځیدل. د ترکیې د سریازم رسچل نومان کرتول موس تیر شپه رسنیو ته وویل چې 14 ملکان او پوځیان په نخښه کړی دي. نو موړ زیاته کړ چې یو شمیر قربانیان پیژندل شوی او هڅې روانې دي چې نور هم او پیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي. خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو ترورستي برید دی. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیې سرجاسم احمد داود غلو چې ټاکل شوی و د ماشام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وزنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یو بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سرجاسم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنې شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال وروستیو راپریخوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني یو لسکر سندویان وژل شول. د دې بریدونو مسول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیه په جنوب کې د دوو چاودنو مسول کوردی بیلتون غشتون کې یاد شول. ترکی چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غشتل په استنبول او انقره کې چاودنې وکړي.
اوس هم یو بل رپورټ، او هغه د پاکستان د کرکټ ته سپر لیگ پاړه. په دوبۍ او شارجه کې د پاکستان سپر لیگ لوبې روانې دي. په دغو لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې په کې ملکی او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري. د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه به په 23 فبروري په دوبۍ کې کیږي. په دې اړه نور معلومات د فرخندا سات پر رپورت کې.
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبۍ او شارجه کې روان دي. د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټیډ، پېښور زلمی، کوټه گلیډیټرز، لاهور کلندر او کراچی کینگز شامل دي. په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي، بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري. لکه په اسلام آباد یونایټیډ کې د ویسټ انډیز آندری رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي. دا شان په کوټه گلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی، د سریلانکا کومار سنگاکارا، د برتانی لوک رایټ شامل دي. او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی، د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلاديش تمیم اقبال لوبه کوي. په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري. هر یو لوبډله خپل یونیفارم او خپل نخ لري، او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري. د پاکستان میډیا هم دغه لوبله خاص کوریج ورکوي. په دغو کې شخصي ټلویزیون چینلې، د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي. په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان لا لوګو او سندره ده. دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویلي دي اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویزیون چینلو هم نشریږي. هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنگونو یونیفارم لري. لکه د پېښور زلمو د زیړ رنگ کمیسونه دي، او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینوالو د خپل خوښې د ټیم کمیسونه هم اچولي وي. د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره خپلو کورنیو تللي دي. بلخوا د پېښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد افریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکی جاوید افریدي د پېښور د آرمی پبلک سکول سر یو نیم سل زده کوونکي هم په خپل خرچه دوبۍ ته بویلی دي. تر اوسه کوټه گلیډیټرز تر ټولو زیات میچونه ګټلي دي، او په دویم نمبر پېښور زلمی دي. د کوټه گلیډیټرز محمد نبی د پی سی ایل اوتو، او اوس به په ایشیا کپ کې د خپلې کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبېږي.
Has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts.
The final lapara lumre qualifying lobaba po 19 february the Quetta Gladiators aw Pekhawar Zalmo Termanski gi dwe maloba che quarter final da po 16 february aw dre maloba che semi final da po 21 february da po dagho dro michuno ki da gatun ko lobdalo termans pa loba ya final ba po dubai ki po 21 february ki gi.
Afridi and Zalmi's are cock-a-hoop.
سندره خو ژوند دی، او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوې دی، او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې
هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوریدونکو اوس درته شاهین بونیره مشالونه پروګرام وړاندې کوي. د دې پروګرام د لارې زمونږ هڅه دا وي چې د عدم تشدد د مشر باچا خان د فکری ملګرو په اړه تاسو ته معلومات درکو. دا ځلې تاسو د قومي مبارز فضل رحیم ساقی په اړه معلومات اوریدل شي.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بونیره
او ز ملیحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیر خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي سره پاړه خبرې کړې وي. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي.
ملیحانند باچا خان د یو کلک ملګری قومي مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو.
خا د ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلی دی. دا به ډیره خوي چې د قوم لپاره د غوي د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لري. وروستو بیا د هغه پلار د چارسدی وردګو سیمه ته کړه کړې و. هغه تر سلورم جمعات پورې زده کړې کړې وي، خو ډېر ګرځېدل سړی وو او ډېره مطالعه کړې و. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک د ننګ او د سنگ او هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په ژوند کې اعتماد له څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزګامشي دي، که دا خپل دا زموږ روان تاریخ دی، دغه شانتي ساتي چې څنګه ویلو ساتي چې څنګه لیکلي دي، په پنجیر کې لیکلي، که جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې، ځکه چې د هغه په خطونو کې، د هغه په مضامینو کې، دا په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلي دي او موږ چاپ کړي دي. هغه یو ډېر ښه شاعر و، ډېر قابل مبارز و. ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي، لکه هغه پکتیا و، دارالسلام خان و، که وزیرستان و، که بنو و، که لکیم ورت و، چې چېرته به ورته حکم وکړو. او دا ټول ډیری مغلی کړی دا او واقعات او حالات بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساقی صاحب د خپل قومي مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅکله هم نه ده ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او باچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دغه ټول شاعري چې کوم دی، هغه د ننګ او د قام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به په خدای خدمتگار تحریک کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. مریم ساقی صاحب ده، ساقی صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کوم جذب او غایي به نظم څه خلک دی را بیدارول را پارول دی او د خدای خدمتگار ته ګمارول او لمسول دی. دا غوې د شاعرۍ چې کوم دی د مجموعې چاپ شوې دي، یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کې دا ټول قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زندانی شاعري ده. 15 کال کېد به هغه تېر کړی دی، په شپږ کال تېر کړی دی. سختۍ پکې تېرې شوې دي، ډېر زیات وهل خوړلي دي. یو ځل مې لیکل کول لاس ته مکور کړلی دي، کور والا را ته ویل چې څه لیکې. ما ورته ویل چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. را ته ویل چې ستا نه بغیر چې زموږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي.
شاہین ز پد پوئگم چپا دغه وخت کې چکل پټول هندستان د انګریزانو بادشاہي وا د استعمار پر ضد لیکل آسان کارنو زکه چې یو خود بادشاہ خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نو نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل لست تاکونو لپاره आवाज اوچتو نو ارو مرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپاګاندا کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سه ویلي.
زما په یاد اوري شعرونه لیکلو زمونږ مور ډېره بهادره ښځه وه هغه بله سرویس اتلو میخې ساتلې وې سړی ښځې ما ماغ به خیال ساتو له پایو نه به زمونږ ډېر زیات هغه جوړېده کنه وږي یو پی او سو په فصل به زمونږ اکثر نه کېده اکثر به خلکو رانه یوړه دا زمونږ تره خدا پاکو به کېږي بابا جانې پرې کتاب کې صفات هم کړی دی او دا خبرې پکې راشي هغه خامخه هغه وي هغه اورځل چې زما دا مشر ورور نه و ده نو وی چې دا یو واړه په خرڅو مو دا یو بچاتم بیا هغه زما ماما راغی چې بابا جان له بل واده کوو بیا خدای مهربان شو قرض کې موږ روم پیدا شو او ډېر سخت زما مور تیرې کړې دي تم په کور کاڼي ورې دي زموږ سر وړاندې شوي دي په کاڼو باندې چې زما دا مور اوتښتې دې کور دا کور پری دي دا اوتښتې او دا دغه چې نه هر څه به موږ ته پاتې شي دا زموږ خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساکینه یوازې دا چې د یو فکر ملګری وو بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. دا فضل رحیم ساکی لور مملکت بی بی وای کله چې باچا خان جلال آباد تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلی و. دا مملکت بی بی نه د هغه وخت ځینی خبرې اورو.
یو ورځ بلته جلال آباد کې نشپاته کین نه راوخته وي ها نشپاته رالی اوس بابا جان بوتي چې ولر کړی سنبال کړی دي چې ما خان له وخت نږدې شو بابا جان وته وی چې هغه نشپاته بوتي خورا غلی دي ښه ریته ما ته نه وي یاغه بوځر شروع کړی ها سړی چې आवाज کراشه باټی کې ګوبم راواله یو هم راواله با ماشاءالله دا هغه بوټی کارل شروع کړ اوس چې راځي دا وخت لري ما نو په وته ما خام تیار شو ته ما ستان ته وخت نږدې شو بابا جان اوس ولګی دا بنگلا کې چا پیر بلپونه بل چې اوس باجا خان دا ځان راځي خو ته تیار ده دا پسې نه راځي باجا خان ها یاسې چلې چې راغان دې چې دا غره بل فون بل شي وي بابا جان نه دی ما مې چوس په تل تک دا کنه پرو دي نو څه په پټو کې وي او نو نو تیار شو ښه بس اوس یې مړ کې بس دا وی د کوټه بل بلې د زمونږ کوټه او نو بچا خان ما ته وي څه څه په دې پلان دي او موږ دې مور ما سره ډیر نه دیو دومره نه دی چې څه ته وي لکه مور او لور څومره نه دی نو موږ خو یې څه څه بچو کې بیا وی خپل بچم ټول راته ګرانی
ملیحاد فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکند پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وای ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندې کړې دي. نو موږ یې زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کومنګ د سوو چې د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به ځای نه یې ځکه چې د دغه تحریک متعلق لیکل ډیر زیات کړی دی. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دی خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلی دي چې د ځوانۍ عمر چې څو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د معلوم متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو کدی سلو شیرون تمغو ګورو نو پدې کې د تحریک او داغه د جون او د دغه حالو زلو سره چې کوم داغه وخت چیلنجونه مخې ته هغه ټول پدې کې رانغښتې دي.
شاهین دا خومنګ د خپل په هانو نواوري دل چې ساکي صاحب کامی شاعری کوله او ډیره معیاري شاعری کوله په نصر کې هغه سلی کلی دي.
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانه او ډراماګي هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خبرې ده او د هغه سره سره باچا خان ته خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتگار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت تورزو
چې کوم شاعری کړی دا هم موجود ده چې کوم ناچاپه شاعری دا هغه ما ټول کړی ده او هغه نوم ما یې خېری لکه څنګه چې هغه خپل کتابونه نوم یې خو دک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا مې خانه نوم یې خو او پیمانه په پیمانه دا شاعری چې کوم دی هغه ولا مشال نوم یې خو یو کتاب لنه هغه هغه په کې دا ناچاپه شاعری ده او دا دو کتابونه چې دی ما چې دا مو سره شامل شي نو ساکي ته زیات په دی راځو شي بل په نصر کې چې کوم دی نو هغه رامي لیکلې دي دا وګې لیکلې دي چې هغه په پښتون افار کې چاپ کړي په پښتون نوم له سوا تیش کې او ما چې خاله نو دا و چې خالص د پښتو و یو دا زمو کتاب و اسمه نه چاپ کړی یو افسانه ده پکې او پکې رامي دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل دي په تجارت باندې پویل دي په کسب په هنر باندې پویل او دي د غلطو رسمونو رواجو باندې کول دا لري اصلاحي چې کوم دی نو هغه خو دي نو او په دغه بنیادونو باندې ساتي چې خپل شاعري او خپل نثر مخکې موتل دي.
ها د ساکي صاحب کار او زیار ډیر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لګدا هغه د جون په اخیری ورځو شپو کې سکول
ملیحا ساقی صاحب د جون په اخیری دور کې سمودا د باچا خان سره په جلال آباد کې تیر کړی و او بیا خپل کلی وردګو تراغه په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نور البصر امن دا غوي د جون د اخیری ورځو شپو په اړه صدا سی وای
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګ کې کم چې دی کړی دی د رجړو مېرنه په چاسه د کیسر ډیرو ته لنګ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی څو وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جن او جهد لیکو نو په هغه کې زیات امداد چې دی هغه سره ساقي صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرونو بیا لیکلي دي په دې اخیری جون کې او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زموږ د نن خبرونه راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغې
د الله پامان.